فعال حقوق بشر از بلژیم سپاسگزارم و تشکر از شما هم که تا این دم مثلث دیدید.
ازادی رادیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
و ما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل مانو سره کوم سلامونه. زه سید شنوارم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړي د ازادي و مورسته مهرکل کوم. نن خبرې کې چې زموږ ازمکه د لنډ وخت لپاره د وی دوی مسپوک مې قربانه ده. په دې هم خبرې کې چې نړۍ کې ورو ورو د پاسورډونو د یادولو او ساتلو دورې په ختمېدو او پر ځای د نویو بدلونو موندنه زیاته شوې ده. د نړۍ داسې شپارس کلن زلمی هم در پیژنم چې د پښو لاسونو ناپې له نورمالو انسانانو ډېر لوی دی او یوه یوه پښه یې 1.5 انچ ده. دغه راز یې د نړۍ هیڅ کمپنۍ د پښو په ناپ برابر بوټان هم نه لري. ډېر نور څه هم شته. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پېښو د سر ټکي. هېواد کې پر سیاسي بحثونو او شننکو یې تازه محدودیتونه. طالبانو رسنیو ته اته ماده یې سپریکړه لیک او د خپلو پلوي شننکو درې نوي کسیز لیست سپارلی او ویلي دي نه به له دې لیست د باندې خلک مېلمانه کوي او نه به ژوندي سیاسي تلویزیوني بحثونه کوي.
طالبان په دغه کار سره غواړي چې د افغان ولس آواز خاموش کړي. خو په یوه ویشتمه پیړۍ کې د ولسونو د آواز چوب ساتل یا خاموشول ناشونی دی.
په امارت کې چې د رښتیا هم د بیان ازادي چې سلب شوې ده، د بیان ازادي اخیستل شوې ده، صرف او صرف د هغه د بیان ازادۍ ته حق ورکول کېږي، اجازه ورکول کېږي چې هغه د امارت لپاره لابي کوي.
زندانونو کې د بندیانو پر وژنه د طالبانو د مشر اعتراف وایي خبر شوی یو زندان کې مسؤولانو بندیان وژلي خو دغه مسؤولان یې له دندو ایسته کړي دي. خلک بیا وایي آیا همدا مو انصاف دی چې د افغانانو په وژلو یې اوس هم خپلو پلویانو سره کوي؟
طالبان په تحقیقاتو کې په وهلو شکنجه کولو باندې باور لري. د طالبانو د تحقیق سیستم پر وهلو او زجر او شکنجه باندې ولاړ دی.
تاسو د یوناما راپور هم لوستی په دې اړه. یوناما هم ویلي چې تقریبا 50 سلنه کسان چې په زندانونو کې دي هغوی له شکنجه سره، له ناوړه چلند سره، له سپکاوي سره او له غیر انساني چلند سره مخ.
افغانستان سره د پاکستان د تړلیو لارو دویمه میاشت. سوداګر وایي پاکستان هیڅ لار نه ده ورپریخي. هر ورځ په لاریو کې بار افغاني میوې خوسا کیږي او میلیونونه تاوان ورړي. مجبور دي چې خپل لار بدل کړي خو نه پويږي کوم خواته.
پاکستان د افغانستان لپاره خو مارکیټ دی، افغانستان د پاکستان لپاره خو مارکیټ دی. دواړه لارې یو بل لپاره مهمې دي. خدا ډېر بدقسمتي ده چې دواړه د دغې فرصتونو نه ګټه نه پورته کړي.
پاکستان په دې باندې پوه دی چې د افغانستان د اوسني نظام ټوله تکیه په پاکستان باندې ده، یا په هغو لارو باندې ده چې پاکستان ته تللي دي. د نورو هیوادونو سره هغسې اړیکې نشته دی. نو دوی همیشه دا هڅه کړې ده چې دولت له دغې خوب ګوتې نه ونیسي او په دې طریقه باندې په دې دولت باندې فشار راوړي.
او په غمزپلی افغانستان کې د خندا څرک پرینک یوټیوبران له ژورنالیزم فارغ عمران شینواری وایي پرینکونه د خلکو زورول نه دي، بلکې خلک خپل همدا ټوکی زیاتې خوښي او پرینکونو خورا زیات عزت او شهرت وربخله.
همداسې به پناه خبرۍ کې خلکو ته ورتللو او خلک به موږ زوروله. اوس یوه ستونزه دا پیدا شوې ده چې موږ ډېری خلک پیژني. هر چیرته چې لاړ شو موږ پیژني او له هغوی سره دغه برنامه یو ستونزمنه ده.
ازادي رادیو په شلو پاڼو کې جوړ د طالبانو د حکومت لخوا رسنیو ته د ورکړل شویو شنونکو لیست ترلاسه کړی چې طالبانو د موافقو شنونکو په نوم پیژندلی دي او افغاني رسنیو کې د راڅرګندېدو اجازه لري. د دغه لیست تر څنګ یو بل اته ماده یې پرېکړه لیک هم رسنیو ته ورکول شوی چې له مخې دوی د ژوندیو سیاسي خپرونو د نشر حق نه لري. بحثونه به سبتی د دوی په حکومت نیوکې به ترې باسي. هر سهار به د رسنیو د څار کمیسون ته د خپلو میلمنو لیست سپاري او که داسې یې ونه کړل نو په ټلویزیون کې هر څه د طالبانو د رژیم خلاف هم ترې نشر شول. بیرته به د رسنیو مسؤولان د همدغو ټلویزیونونو په پرده بخنه هم غواړي او مجازات به هم ویني. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت ای وی سرچینی ازادي رادیو ته د نوم نه خودلو په شرط تایید کړ چې دا لیست او لارښود د دوی د رسنیو کمیسیون لخوا رسنیو ته ورکول شوی دی، خو د طالبانو د حکومت د هیڅ ادارې ټاپه او مهر او رسمي ثبوت پرې د استخباراتو ادارې په لارښوونه نه دی لګولی، تر څو آزادو رسنیو ته په لاس د ورتلو صورت کې طالبان ترې په اسانه منکر شي.
طالبان په منظم ډول په مرکز او ولایتو کې د رسنیو له مسؤلینو سره جلسات لري او په دغه جلساتو کې په شفافي ډول د رسنیو مسؤلینو ته سپارښتنه کیږي چې کومې برنامې د خبره کړي او له کومو برنامو له خبرېدو څخه دی ډډه وکړي. زه په دې باور یم چې طالبان د بیان ازادۍ او د بیان د ازادۍ پر ارزښتونو باور نه لري، نو ځکه د هرې ورځې په تېرېدو سره د محدودیتونو ساحه پراخیږي او فشارونه د رسنیو باندې زیاتیږي. په نوي اقدام کې تاسو لیدل چې د ژوندیو برنامو په خپرېدو یې بندیز ولګاوه او همدارنګه د رسنیو سره یو لست شریک شوی چې په دغه لست کې یوازې د هغو میلمنو نومونه لیدل کیږي چې د حاکم نظام پلاویان دي او د رسنیو له مسؤلینو څخه وغوښتل شوي دي چې یوازې دغه کسان د په بحثونو کې دعوت کړي. که څه هم دا نوې خبره نه ده، د میاشتو را په دې خوا د رسنیو مسؤلینو باندې فشار و چې یوازې هغه کسان د بحثونو کې دعوت کړي چې د حاکم نظام پلاویان دي، خو په نوي اقدام کې دوی خپله یو لست تنظیم کړی او د رسنیو له مسؤلینو سره یې شریک کړی چې دغه کسان د یوازې بحثونو ته دعوت شي.
بلخوا د ځینو رسنیو موثقو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي په ورکړل شوي لیست کې د درې نوي شنونکو نومونه دي او امر ورته شوی دی چې له دوی پرته نور کارپوهان په سیاسي بحثونو کې ملمانه نه کړي. په دې لیست کې زیاتره د طالبانو د ادارو برحاله کارکوونکي دي، ځینې یې له افغانستانه د باندې د طالبانو پلویان دي او ځینې نومونه داسې هم دي چې طالبانو سره ښکاره دنده نه لري بلکې د طالبانو په پالیسۍ او سیاسي بحثونو کې نرمې نیوکې کوي. د رسنیو په وینا طالبانو ورته ویلي د دغه لیست له مخې به د دوی خبرونې او میلمانه کنټرولیږي او که دوی لازمه ګڼله وخت نا وخت ورته لیست غځولی هم شي او ځینې کسان ترې ایستل کېدی هم شي. کله چې ازادي راډیو په لیست کې د طالبانو یو شمېر منتقدین وپوښتل، د دوی ځواب دا و چې له لیست نه دوی هم خبر شوي او ځینو شنونکو دم ګړی د رسنیو په بحثونو کې له ګډون بایکاټ کړی دی، خو په وینا یې یو شمېر چې د طالبانو لخوا معاشونه ورکول کېږي د لیست مطابق خبرونو ته حاضرېږي. د بیان آزادۍ د دفاع بنسټونه بیا د طالبانو په دغه کار نیوکه کوي، وایي دې ډلې چې رسنیو ته لږه څه لاره ورکړې وه ژر ده چې دا لاره هم بیرته په رسنیو بنده کړي او افغانستان کې آزادې رسنۍ له هر اړخه سکوت سره مخ شي.
صرف او صرف د هغې د بیان آزادۍ ته حق ورکول کېږي، اجازت ورکول کېږي چې هغه د امارت لپاره لابي کوي. هر هغه څوک چې د طالب لپاره لابي کوي که هغه د هر فکر او هر عقیدې څښتن اوسېږي، ولو که ملحد هم اوسېږي، چې د امارت لپاره لابي کوي هغه د دوی لپاره پیاوړی غښتلی او ښه اصیل افغان دی. خو که هر هغه څوک چې مجاهد وي، هر هغه څوک چې د الله تعالی د دین څخه خبر اوسېږي، حقایق را برسېره کوي، نو هغه به چې دی د عبدالسمی عبدالواسی دی که عبدالسمی دی غزنوی صاحب مولوی صاحب محترم د هغې په سرنوشت باندې وخته کیږي، هغه هم موازی ګډې شوي دي چې هغه نیول شوی دی او طالبانو په زندان کې، ځکه چې هغې هم هغه حقایق را برسېره کول چې هغه د اصلي اسلام تصویر وړاندې کول چې په اسلام کې دغه سیز نشته دی، دغه سیز پکې شته دی، مګر هغه چې دی هم ویل کېږي چې نیول شوی دی. دلته د بیان ازادي شتون نه لري. د بیان ازادي که رښتیا ووایه او حقایق را برسېره کوو په جمهوریت کې شتون لرلو.
زه فکر کوم چې طالبان په دغه کار سره غواړي چې د افغان ولس آواز خاموشه کړي، خو په یوه ویشتمه پیړۍ کې د ولسونو د آواز چوب ساتل یا خاموشول ناشونی دی. ډیجیټل میډیا او نوې میډیا له لارې هر څوک کولی شي راشي خپل آواز پورته کړي او خپله نیوکه وکړي او غبرګون وښيي.
او که څه هم طالب چارواکو بیا ویلي په ټول هیواد کې نږدې 2000 بندیان لري، مګر له هیڅ یو سره غیر انساني چلند نه دی شوی. خو د دې ډلې د حکومت ځای ملا هبت الله بیا تاییدوي چې د دوی په زندانونو کې حتی ځینې کسان وژل شوي. د طالبانو له ارګ نه د ملا هبت الله په خبره شوي بیان کې چې کندوز ولایت ته د سفر په ترڅ کې کړی ده، ویل شوي د افغانستان په یوه زندان کې د یو شمېر بندیانو د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی. نوموړي په دې وینا کې ویلي چې د دې پیښې څخه له خبرېدو وروسته د زندان له مسؤل سره اړیکه نیولې او ترې پوښتنه یې کړې ده چې آیا دا وژنې د قضایي حکم له مخې شوي دي که د محکمې له حکم پرته. هبتالله په دوام کې زیاته کړې چې د زندان مسؤل ورته په ځواب کې ویلي له دې پیښو نه خبر نه و او همکارانو یې زندانیان وژلي دي.
د شیخ حیبت الله وروستی اعتراف چې د طالبانو په زندانونو کې خلک شکنجه کیږي، وهل کیږي او وژل کیږي، دا یو حقیقت دی او د پر یو حقیقت باندې اعتراف کړی دی. طالبان په تحقیقاتو کې په وهلو شکنجه کولو باندې باور لري. د طالبانو د تحقیق سیستم پر وهلو او زجر او شکنجه باندې ولاړ دی. متاسفانه دا د افغانستان په تاریخ کې اوږده سابقه لري او طالبان هم له دې قاعدې څخه مستثنا نه دي. خپل شیخ حیبت الله بار بار دا خبره کړې ده چې مطلق اطاعت غواړي، بشپړ اطاعت غواړي، هیڅ نوع مخالفت ته اجازه نسته. نو لهذا کله چې مشر داسې خبرې وکړي، کشران هغه عملي کوي او د خلکو څخه په زور، په جبر، په شکنجه اعترافونه ترلاسه کوي.
د طالبانو مشر لخوا د بندیانو د وژلو اعتراف په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د روان کال په جنوري میاشت کې ویلي وو. د دغه سازمان د بشري حقونو څانګې د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د پخوانیو چارواکو امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل سره نیونو، پرته له قضا وژنو، شکنجو او ناوړه چلند یو شمېر موارد ثبت کړي دي. یوناما د 2023 کال په جولای کې راپور ورکړی و چې د پخوانی جمهوري نظام سرتیرو او کارکوونکو په وړاندې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو له 800 نه زیاتې قضیې ثبت کړي چې 213 یې له قضا پرته وژنې دي. خو هغه مهال د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یوناما دا راپورونه رد کړي وو.
دا یو ډېره کوچنۍ بېلګه ده او دغه وړه کوچنۍ بېلګه د طالبانو د ټولو زندانونو کیسه کوي. سمود وړاندې به تاسو یو راپور لوستی و چې په هغه کې ویل شوي وو تقریبا له اویاو زیات زندانیان په زندان کې د شکنجې له وجې وژل شوي دي. هغوی مثلا په اوبو کې ډوب شوي دي، د برق شاکونه ورکړل شوي دي، د جنسی ازاو څخه ازار وضعیت لیدلی، شکنجه شوي دي او بالاخره مړه شوي دي. دا په دې معنی چې د طالبانو زندانونه یوازې زندانونه نه دي، بلکې د طالبانو زندانونه د شکنجې، د وژنو او د سختۍ مرکزونه دي.
او په داسې حال کې چې افغانستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې په موخه د تورخم او نورو بندرونو په تړل کېدو یوه نیمه میاشت واوخته، یو شمېر سوداګر وایي پاکستان افغان سوداګر تر دې حده مجبور کړی دي چې پاکستان سره د سوداګرۍ پر بدیلو لارو باندې غور وکړي. افغان سوداګر وایي د پاکستاني لوري لخوا د سوداګریزو لاریو پر مخ د تورخم تړل کېده، دا ور هم ورته میلیونونه ډالر زیان اړول. دغه سوداګرو له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي په غلام خان بندر، شهر نو لار او نورو لارو پاکستان نه د مالونو راړولو یا استولو هڅې ډېرې وکړي، خو نتیجه یې ورنه کړه او د افغان سوداګرو ډېرې میوې په لاریو کې خوسا شوې.
ګوره، تجارت چې د پاکستان او د افغانستان مابین یا ترمنځ خراب شوې دي، کمزوري شوې دي، کم شوې دي، نو په هغه کې یو کوم علت دی زما په نظر باندې هغه سیاسی اختلافات کله وی د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ، نو په سوداګرۍ باندې، تجارت باندې، په ترانزیت باندې، په هغه باندې اغیز کوي، منفي اغیز کوي. او ځکه اکثر موږ د پاکستان او د افغانستان د سوداګرو نه اورو دغې یو ګډه خونه هم ده او هغوی دا اکثر شکایت لږه غوښتنه هم کوي چې سیاسي موضوعات دی د سوداګرۍ څخه جلا شي. زما خیال دا بالکل درست او جائز غوښتنه ده. یو خدا او بل کله نه کله پاکستان هم ځینې پریکړې وکړي لکه مالیه سیوا کې په ټرانزیت باندې وګوره، مالیه پیسې کې نشته. اوس د خیبر پختونخوا حکومت 2% چې څومره صادرات د پاکستان لکه د صوبې خیبر پختونخوا نه کېږي، زیات خو افغانستان ته دي، په هغه لار باندې ځي، نو په هغې 2% په صادراتو باندې مالیه یا ټیکس لګولی دي چې هغه هم یو تاجرانو لپاره مشکل ده چې څومره لکه ټیکس زیاتیږي هغه رنګې بیا صادرات کمیږي بیا اغېزمن کیږي سوداګر. نو دغه هم چې کله نه کله یو فیصله دلته وشي، بیا افغانستان د حکومتونو هم د هغې سره برابر پریکړو فیصلې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې یو غړی خانجان الکوزی هم تاییدوي چې دا مهال یوازې د سپین بولدک لاره خلاصه ده، خو نورې ټولې لارې د پاکستان لخوا په افغان سوداګرو تړل شوي او د دوی هیڅ ډول مذاکرات او هڅو نتیجه نه ده ورکړې. سوداګری خونی سرچینی وای د طالبانو پراتک پاکستان سره تجارت $1 میلیارد او خو اوس دا سوداګری شپېته سره نه کم شوې ده او افغانان مجبور دي چې د پاکستان پر ځای نورو ګاونډیانو ته د راکړې ورکړې لپاره مخه کی.
چکل زمونگا دا میوو یا دا سبزیجاتو وقت راشی دوی پا مونگ باندی لاری بندی که اما کل چی دا دوی داڑخ تو کی رازی افغانستان تا بیا لاری خلاصی که او دا دی دلیل داده چی دا اوسنی نظام یا اوسنی دولت کمی اړیکې چې د نورو ګاونډیانو سره دی هغه په هغه ډول نه دی رغولی یا په هغه ډول نه دی ساتلی چې څنګه په کار دی. اوسنی نظام ته په کار ده چې له نورو ګاونډیو هیوادونو سره د تجارت په برخه کې قوي اړیکې ولري، د هغوی سره د راکړې ورکړې قوي اړیکې ولري او تر څنګ یې اوسنی نظام ته دا تر ټولو ډیره اړینه ده چې په هوایی دالیزونو باندې یا په هوایی لارو باندې فکر وکړي چې څنګه کولی شي د خپل هیواد توکي چې دي هغه که سبزیجات دي، میوې دي یا نور شیان دي هغه د هوایی دالیزونو د لارې نورو هیوادونو ته صادر کړي. خو دا چې پاکستان په دې باندې پوه دی چې د افغانستان د اوسني نظام ټوله تکیه په پاکستان باندې ده یا په هغه لارو باندې ده چې پاکستان ته تللی دي، د نورو هیوادونو سره یې هغسې اړیکې نشته دی، نو دوی همیشه دا هڅه کړې ده چې دولت له دغې خوږ ګوتې نه ونیسي او په دې طریقه باندې په دې دولت باندې فشار راوړي او هغه څه چې دوی غواړي هغه په دوی باندې ومني. نو زما په نظر باندې که چېرته فکر وکړو له پخوا چې مونږ تقریبا تر $1 میلیارد پورې له دوی سره دغه تجارتی راکړه ورکړه درلودله یا صادرات مو درلودله هغه تر 65% پورې راټیټ شوي دي. نو د دې یوازینی حل لاره همدغه ده چې اوسنی نظام د نورو هیوادونو سره لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، چین او داسې نورو هیوادونو سره دوی خپلې تجارتي اړیکې پراخې کړي، ټینګې کړي او د دې لارو نور بدیلونه ځان ته وګوري.
بدبختانه چې موږ افغان تاجران اوبو ته مستقیما لاره نه لرو او د پاکستان د لارې هر وخت موږ خپل مالونه صادر کړي دي. هغوی چې زړه هم ورسره تړي باورمند نه یمه چې دوی به په پاکستان باندې باور ولري، اما د ځینو ناچاریو له وجې امکان لري دوی سره زړه وتړي او دا هم انجام به یې ډېر ښه نه وي، هم د دوی لپاره او هم د افغانستان د اقتصاد لپاره او هم د افغان تاجرانو لپاره. بنا خطا ده چې بدیلې لارې لکه په جمهوریت کې چې ورباندې کار کې د کار وشي ورباندې منځنۍ آسیا ته د ایران د لارې تر څو د ضرورت په وخت کې موږ وکولی شو کله هم چې پاکستان دا اقتصادي فشار واردوي لارې بندوي موږ همغو لارو څخه استفاده وکړو.
او پرنک یوټیوبران چې ټوله نړۍ کې مینهوالو فعالیتونه د پام وړ زیات شوي دي، په افغانستان کې هم د ځوانو یوټیوبرانو څو ډلګۍ په دې برخه کې خورا شهرت موندلی. که څه هم ناقدان پرنکونه جوړول له اخلاقي پلوه ښه نه بولي، خو د ژورنالیزم د پونځي فارغ یو ځوان عمران شینواری وایي افغانستان کې یوټیوب پرنکونه دوی پیل کړي دي او تر اوسه د خلکو د قهر پر ځای له مینې سره مخ شوي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل په دې برخه کې هم نوم هم درناوی موندلی او هم یې د ژوند چارې ښې روانې دي.
لماشومتوب مې دا لیوالتیا او دا شوق چې باید ژورنالیزم وایم د خپل ګران پلار جان او رونو په همکارۍ مې ژورنالیزم ولوست او په ژورنالیزم کې مې زده کړې وکړې او تنس یو احساس راته پیدا شو، یو فکر راته پیدا شو چې د طنز دغه فلج برخه چې په افغانستان کې بیخي فلج ده دغه ته کار وکړم او په دغه برخه کې مخ ته لاړ شم. نو هماغه و چې طنز کې مې کار شروع کړ او په طنز کې مخ ته لاړم. نو دا مې خپل شوق او خپل ذوق و. په اوس وخت کې زموږ فعالیتونه او زموږ دغه د پرنګ خپرونې ډیر مینوال لري. موږ چې کله د پرنګ دغه خپرونې پیل کړې وي نو هغه ټولې طبیعي وي، یعنی سکریپټ نه وي، خلک موږ نه پوهول، همداسې به په ناخبرۍ کې خلکو ته ورتللو او خلک به موږ زوروله. اوس یوه ستونزه دا پیدا شوې ده چې موږ ډیری خلک پیژني، هر چیرته چې لاړ شو موږ پیژني او له هغوی سره دغه برنامه یو ستونزمنه ده. نو یوه ستونزه دا پیدا شوې ده چې موږ په ډیرو خواریو باندې د پرنګ دغه خپرونه په اوسني وخت کې کوو، اما سکریپټ نه وي، موږ شخص نه پوهو، د خلکو زورول نه دي، د خلکو خفکول نه دی. په حقیقت کې دا د طنز یو نوې بڼه ده چې په ما پکې شخصا کار شروع کړی دی، او د طنز دغه برخه ډیر مینوال لري او ډیر خلک یې خوښوي. موږ چې کله کې لومړی برنامه ثبت کړه او موږ په ساده اصطلاح خلک وزورول، نو هغه ډیرو خلکو خوښه کړه، او غوښتنه یې همدا وه چې باید تاسې په دوامداره توګه دغه خلک وزوروي او تر څو موږ خوند ترې واخلو او موږ خوشحاله شو. دا زورول نه دی او د خلکو زورول ښه کار نه دی، اما د طنز دغه بڼه خلک زوري او زمونږ او ستاسې هیوادوال د طنز دغه برخه ډیره خوښوي. په ټولنه کې د طنز کوونکو ته چې کومه مینه ورکول کیږي په اوس وخت کې، شخصا ما ته چې زه یو طنز کوونکی یم یا ممثل یم، تاسې باور په خدای وکړئ چې یوازینی لامل دی چې زه په دغه برخه کې پاتې یم هغه د دې هیوادوالو مینه ده، د هغوی تشویق دی، د هغوی ډاډ دی. نو په ټولنه کې شخصا ما ته ډیر مینه راکوي، ډیر احترام راته لري او ډیر می تشویقی تر څو په دغه برخه کې پاتې شم او مخته لاړم. زه ډیر راضی یم د خپل مینوالو نه او د خپل هیوادوالو نه چې په دغه برخه کې ما تشویقی او ما ته ډاډ راکوي. زما پایل د یوټیوب نه و، او نو زه د یو یوټیوب چینل سره په دنده باندې مقرر شوم. نو په یوټیوب چینل کې زه راحت یم، او شخصا ما کوم رسنۍ ته یا کوم ټلویزیون ته د کار کول وړاندیز نه دی کړی، او ډېرې رسنۍ وړاندیزونه راته کړي دي د کار لپاره. دا چې زه ولې په یوټیوب کې پاتې یم، یوازینی علت یې همدا دی چې سهولت دلته ډېر دی، اسانتیاوې دلته ډېرې دي. بل دا چې زه راحت یم، او یعنی زه کولی شم چې له همدغه طریقه خپل هیوادوال او خپل مینوال له ځان سره وساتم. د یو یوټیوبر په صفت باندې شخصا داسې عمده ستونزه نه لرم، خو په عموم کې باید ووایم چې یوټیوبران ستونزې لري. ډېری داسې خلک راغلي دي، یوټیوب چینلونه یې جوړ کړي چې هغوی غیر مسلکي دي، هېڅ ژورنالیستیک اصول نه مراد کوي او نه د ژورنالیستیکو اصولو سره هغوی برابر دي. نو یو ستونزه دا ده. بل ستونزه دا ده چې په افغانستان کې یوټیوبرانو ته ډیر په کمه سترګه باندې کتل کیږي، چوناغسې نه ده. موږ او تاسې په افغانستان کې ډیر داسې یوټیوبران لرو چې هغوی د ژورنالیزم هغه کوم اصول چې دي، د افغانیت کوم اصول چې دي، او تر څنګ د اسلام هغه کوم اصول چې دي، د هغې اصولو پر ځای کولو سره خپل فعالیت مخ ته وړي. او ډیر داسې یوټیوبران شته دی چې هغوی ډېرې ښېښې برنامې جوړوي، ډېرې مفیدې برنامې جوړوي. نو شخصا زه کومه ستونزه نه لرم، اما دغه دوه ستونزې په افغانستان کې شته دي.
او سم ټولنیز رسنۍ تیرونه په ټولنیزو رسنیو د شمالي وزیرستان د میرعلي بازار د مالونو منډي کې د ټي ټي پي وسلوالو پاکستاني نظامیانو نه ختي سخت تینې وکړه وپارولې، او فعالانو ټینګار کوي چې د پاکستان د فوز د ناسمو پالیسیو له امله د وزیرستان د خلکو کورنۍ ژوي هم خوندي نه شول، بلکې د ژوي منډي له بې زبانه مالونو سره لوله پښو. په دې پیخه حتی د پاکستان پلوه فعالانو نیوکه هم راپورته شوه چې په ترڅ کې آزاد خبریال طاهر خان ویلي دوی د عمران خان ګوند له اعلی وزیر نه غوښتنه کړې چې اسلام آباد کې د خپلو سیاسي غوښتنو په بنیاد لاریونونو ورته غوره ده چې وزیرستان ته ولاړ شي، ولته د ترسره شوې پیښې د پلټنو ترڅنګ عاملینو ته سزا ورکړي. منظور پښتین ویلي دغه پیښې وښودله چې پاکستاني نظامي ادارې د وزیرستان پښتانه خو پرېږده چې د دوی په کورنیو ژویو هم رحم نه کوي. ځینې خلکو بیا د پیښې پر پاکستاني پوځیانو اچولې. وایي پوځیان سهار مهال د میرعلي پوځي قرارګاه نه راووتل، او سمدواره یې ډزې پیل کړې چې له امله یې خلکو بازار پرېښود، خو چې بېرته راستانه شول ویې کتل چې د کورنیو ژویو د خرڅلاو منډۍ په بشپړ ډول له هر څه سره سوځېدلې ده. بل خوازی رونه په ټوله نړۍ کې د پښتنو کلتوري ورځ هم په غونډو او هم ټولنیزو رسنیو کې ونمانځل شو. په دغه ورځ کې لوی خو د پښتنو په لونګي او خور رواجونو خبرې او ستاینې وشوې. په دې مسایلو هم باسونه وشول چې لازم ده پښتنو د خپل خور رواجونو د ودې ترڅنګ د ناسمو رواجونو نوم له خپل کلتور وباسي او د کلتوري اصطلاح لپاره راپورته شي. د پښتو په یو شمېر فلمونو باندې هم باسونه وشول چې پښتنو کې د ټوپک او بدماشۍ فرهنګ ته د ودې ورکولو رول لوبولی. خو په دې ورځ پاکستان کې د پوځیان لخوا د پښتنو سیمو کې د یاد ورځې نمانځنو باندې هم نیوکې وې. کویټه کې هغه نمانځنې سخت خلک وپارول چې پاکستاني پوځیانو د پښتون کلتوري ورځې په مناسبت پر سټیج پښتنو ماشومانو ته د لرګي ټوپکونه ورکړي، او په روغانو سیمه کې بیا پاکستانی پوځیانو ځانونو ته د پښتنو پګړې په سر ایښې وې. او تیرونه یو بل موضوع هم ډیره درسنه یو برخه ګرځیدلې و چې پاکستان غواړي د اکتوبر په 11مه د پښتنو د لوی جرګې د متاثره کولو لپاره د هندینی مبلغ ذاکر نایک ته لاهور، کراچۍ او نورو ښارونو کې ستر پروګرامونه ونیسي. که څه هم ذاکر نایک ته په خبر کې کومه غونډه نه ده نیول شوې، خو په ټولنیزو رسنیو یو کمپاین پیل شوی تر څو ذاکر نایک ته دا پیغام ورسوي چې پاکستان ته په دغو ورځو مه ورځه، ځکه د خلکو په باور دا سفر یې د مظلومو پښتنو د غږ د پورته کولو لپاره د سترې غونډې د سبوتاژولو لپاره پلان شوی دی.
جیل تحفظ موومنت پی ټی ایم لیډر منظور پښتون هاف کولد فور ټرایبل لیډرز ټو ګاذر اون 11th اف اکتوبر ان پښتونخوا ټو ډیسایډ د فیوچر اف د پښتون ټرایب اند وی نو فور ا فاکت د پاکستان آی ایس آی ار ټراینګ دیر بیسټ ټو انټرپټ دیس ګاذرینګ ذیرفور بای Pakistan inviting you specifically in October is Pakistan's ISI plan to disturb Pashtun National Court of Justice. To conclude this statement, I and a million of other Afghans are appealing to you to avoid traveling to Pakistan in October. Jazakallah khair, Dr. Zakir Naik, for listening to my statement.
او د نړیوال ګډ ګډ نجاریبي خبر بیا د چي لدی ورسته هر ډیوایس اکاونټ او انټرنیټ سره وصلې دونکو ټکنالوژیکی وسایل سره د خوندي وصل کېدو په مخه د پاسورډونو د ورکولو دور په ختمېدو دی او پر ځای د پاس کی بدیل مخ په وړاندې دی. په دې برخه کې ګوګل پراخ پرمختګ کړی او ګوګل کروم براوزر سره وصل مختلفو ډیوایسونو سره به د نخلېدو په مخه د پاس کی ټکنالوژي اسانه شي چې نه یوازې ګوګل بلکې نور اکاونټونو ته هم کار ورکولای شي. کارون کې کولای شي د خپل ګوتنی خان د مخ انزور او یا هم پیټرن پاس وکړي او اوس به نور څوک دومره مجبور نه وي چې خپل پاسورډونه همیشه یاد وساتي. ګوګل وایي دا اسانتیا بلدي ورسته انډراید، مک او او اس او لینوکس سره هم وی او لومړی ځل به انډراید ډیوایسونو کې کارېدنه دود کړي چې ورسره به خلک مختلف اکاونټونو ته داخلېدو اسانتیا ولري. ګوګل چې د پاسکی اسانتیا یې تیر کال راایستلې وه او لا هم د ودې په حال کې ده، وایي په دې سره به ډیوایسونه له حق کېدو نه وژغورل شي. او د ساینس پوهانو په باور بیا زموږ نړۍ ازمکه به دی ورځو کې د لږ وخت لپاره د دوه سپوږمۍ کور بنوي. د ساینس پوهانو په باور د 2030م پی ټی 5 په نوم یو کوچنی سیاره د ځمکې خواته را روانه ده چې دلته به نږدې دوه میاشتې د سپتمبر له 9 نه د نومبر تر 15 منټې پورې میلمانه وي او لزمه کې څه خبره د سپوږمۍ په څیر تابېږي، خو بیا به د شمسي نظام خپل مدار ته داخله شي. د امریکایي ساینس پوهانو په باور دا سیاره به د سپوږمۍ په څیر ځمکې نه تاوېدو پر مهال د استنال په څیر روښانه شي او ورو ورو به بشپړېږي، اما وروستۍ تصویر به په اخره کې ولیدل شي او دا ټول پروسه به یوازې په دوربینونو کې د لیدلو وړ وي. د دې کوچنۍ سیارې ځمکې ته کوم خطر هم نشته او د ساینس پوهانو په باور دا ډېره شاز او نادره پیښه هم ده چې ځمکه دې په یو وخت کې د دوه سپوږمیو قربانه وي. او یو 14 کلن امریکایي فوټبالر هلک بیا د نړۍ په کچه د تر ټولو لوی پښو او لاسونو لرلو ریکارډ په خپل نوم کړ. د هلک چې هم په جوسه دی او قامت دی، هم یو پښه له نورمال 8 او 9 نمبرونه ډېره لویه 2.5 انچه یا نمبره ده. ایرن کلبرګ چې دا مهال 6 فوټ او 10 انچه قد لري، په امریکایي نمبر 23 نمبر لوی بوټانه غوندي. دغه راځي یو یو لاس هم 9.5 انچه دی چې د نور ماشومانو لاسونه ورپورې هیڅ هم نه دي. د کلبرګ په خبره کله چې 5م ټولګي ته ولاړه، لاغې راهیسې بازار کې بوټان نه پیدا کېدل او تر اوسه یو جوړ بوټان په فرمایشي ډول په $15,000 ورته جوړول چې دا یې له وسه وتلې خبره وه. خو تازه ورته یو شمېر مشهورو کمپنیو د خپل نوم لپاره د مفته بوټانو جوړولو لاړه پیل کړې. په همدې سره د نن اووم ورځ عمران خان هر اونۍ د ازادۍ لپاره څپو له خپل سید شینواري سره خپل اووم ورځ مه هېروئ.
دا ونې مهم او پیښو ته کتل.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 24